السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. سپینې ماڼۍ له پاکستان نه وغوښتل چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. د دې موضوع جزئیات په همدې خبرونه کې خبرېږي. د کابل 111 فرقه قومندان وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې به په کابل ښار او د کابل په ولسوالیو کې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي. د روانې خبرونې په ترڅ کې د افغانستان او سیمې د مهمو تحولاتو په اړه اوري. خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې ریاست وایي پر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو په اړه جدي څېړنې او پلټنې پیل شوې دي. ایران بری امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وي. د لندن د اتفاقیې اداره وایي 1450 تنه له یونایټ کلب او یو هوټل څخه د ګازو د لیکېدو له امله ایستل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې ریاست وایي پر انټر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو لپاره د دغه ریاست او د ملي امنیت د عمومي ریاست د متخصصینو یو ګډ کمیسیون جدي څېړنې او پلټنې پیل کړې دي. د دې وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون هڅه به دا وي چې د دغې حملې اصلي عاملین پیدا او عدالت ته راوکاږي. ښاغلی امان ژمنه وکړه چې د دغه پلټونکو کمیسیون نتیجې به له بشپړېدو وروسته له خلکو سره شریکې شي. دا هغه ژمنه ده چې له دې مخکې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو حملو د څېړلو په اړه شوې چې ډیر ځلې نه ده پر ځای شوې. پر کانټیننټال هوټل په وروستۍ حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د جوزجان چارواکي د دې ولایت په درزاب او قشتېپه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې داعش د وسلوالو ترمنځ په نویو نښتو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د درزاب په شاتوت کلي کې د طالبانو په یوه کمین کې د داعش درې غړي او د قشتېپه په شوربولاق کلي کې په یوې لنډې نښته کې درې وسلوال طالبان او درې د داعش وسلوال وژل شوي دي. د هغه په وینا په دواړو ولسوالیو کې دواړه ډلې یو بل ته لاس په ماشه دي. د جوزجان د والی د ویان دغه ادا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې او د دولت دواړه وسلوال مخالفې ډلې معمولا د دا ډول نښتو په اړه څرګندونې نکوي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د هلمند ولایت د پولیسو مطبوعاتي مسؤول عبدالسلام افغان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات له څو ورځو راهیسې په نادلي مارجې او ګرشک ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف پیل شوي چې هغوی یې د سیمې پرېښودو ته اړ کړي دي. د افغان په خبره دغو عملیاتو په مارجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ښې نتیجې ورکړي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د کابل د 111 فرقې قومندانې وایي د راتلونکي لمریز کال لپاره په کابل ښار او ولسوالیو کې د نصرت په نوم د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی. د دغې فرقې قومندان جنرال عبدالنصیر زیایی نن په کابل کې خبرلانو ته وویل د هیواد له اړوندو امنیتي ارګانونو سره په ګډه پلان ترتیب شوی چې په کابل ښار او ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګډې هڅې پیل شي تر څو د 1999 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په دې سیمو کې په امن کې ترسره شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران به د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اروپا ته د سفر په دوهمه ورځ نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال ژان لیدریان سره خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په لندن کې له خپل برتانوي سیال او نورو چارواکو سره وکتل. ټیلرسن په دې سفر کې تهران ته د سخت سزا ورکولو لپاره چې هغه به ښایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل ودروي د اروپا د ملاتړ په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په عین حال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې تهران تورن کړ چې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک هغې برخې ته درناوی نه کوي چې له تهرانه غواړي چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام چې د اټومي سروکو د لیږدولو په هدف مخته وړل کیږي ودروي. ملګري ملتونه وایي په 2010 میلادي کال کې شپک 50 ولسات سرتیری وجل شوی دی ملګری ملتونو په یو راپور کې نن خبر کړی ویلی چې له 1994 کال رئیس دا د وجل شو ولسات سرتیرو د مړینې تر ټولو لوی شمیره ده. د ملګری ملتونو په راپور کې د غراز ویل شوی چې له 2014 میلادي کال رئیس 115 سرتیری پولیس او ملکی مامورین په 15 ولسات ماموریتونو کې وجل شوی. دا هم په تاریخ کې د 50 کلونو په موده کې د ولسات سرتیرو د تلفاتو تر ټولو لوی شمیره ده. د سولساتو سرتیرو ډیری دا تلفات په مالی، جنوبی سودان او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پیښ شوی دی. د لندن د اتفاقیه اداره وایي چې 1450 تنه له یوه نایټ کلب او یوه هوټل څخه د ګازو د لیکېدو له امله ایستل شوي دي. د بیړنیو چارو له ادارې د مرستې غوښتنه د لندن د سیلانیانو د سیمې له سیمې د شپې 2 بجې وروسته له هغې وشو چې په کراوین واټ کې د ګازو لیکېدل کشف شول. د لندن د اوروژنې ادارې وویل چې د اوروژنې 2 موټر، د ژغورنې 2 ټیمونه او د اوروژنې شاوخوا 40 کارکوونکي د پیښې ځای ته واستول شول. دغې ادارې وویل چې د اوروژنې کارکوونکو دا وموندل چې په سیمه کې ګاز لیک شوی دی. په دې پیښه کې د ټپیانو راپور نه دی ورکړل شوی. د ګازو د لیکېدو له کبله د لندن د مترو 2 تمځایونه انتړل شوي. پولیسو ویلي چې د احتیاط لپاره سیمې ته غځېدلي سړکونه بند شوي او موټر چلوونکو ته هم لارښوونه شوې چې د اوس لپاره دی د سیمې ته له ننوتو ډډه وکړي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولو نوریاس نوری واوریدل. سپینې ماڼۍ له پاکستان وغوښتل چې پر خپل خاوره د طالب مشران ونیسي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د سولې د عالي شورا پر کار او فعالیت د انتقادونو په اړه هم اوري. خو د چارو کارپوهان وایي چې هر هغه څوک چې د سولې لپاره کار کوي باید ستاینه او هرکلی وشي.
که چیرې دولت د سولې په رابطه باندې کور دننه اتفاقي نظر نه لري، نو که هر څوک د سولې جریان ته اوږه ورکوي دا مهمه ده.
د کابل یو سولې او می فرقې قومندان وی پراتون کې لمریز کال کې په کابل او د کابل پولیسوالیو کې د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د سولې شورا په هڅو انتقاد کوي، وایي چې د سولې بهیر باید د ځانګړو کړیو د سیاسي ګټو قرباني نشي. د نړۍ د تحولاتو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د خزو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار خبريږي.
اوس پام وکړئ خبرونو ته. نتاقان،
حسین غرڅا
او پمبګل ترای.
آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل لولو خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. سپینې ماڼۍ له پاکستان غوښتنه دي چې پر خپل خاوره د طالب مشران ونیسي. دا غوښتنه دوی ورځې وروسته له هغې ده چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د خونړي بریت مسؤلیت ومانه چې پکې لږ تر لږه 22 کسان وشل شول. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم له امریکا غوښتنه دي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې دي د هیواد د برخې درناوی وشي. ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې ده او په دې اړه تازه جزئیات لري.
ورسته له هغه چې طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینټال هوټل په برید د مبرید مسؤلیت ومانل، چې چارواکو په وینا په کښې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 کسان وژل شول. امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. پر انټر کانټینټال هوټل له حملې 2 ورځې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې دي د افغان طالب مشرانو پر وړاندې لاس په کار سي. دی وویل:
We call on Pakistan to immediately arrest or expel the Taliban's leader.
موږ له پاکستان غواړو چې په چټکۍ سره د طالب مشرانو طالبانو مشران ونیسي او یا دې هم له خپل خاورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې پر ملکیانو حمله واشنگتن هڅولی چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر انټر کانټینټال هوټل د یکشنبې د ورځې حمله په سختو ټکو غندلې ده او له افغان حکومت او افغانانو سره یې د خپل هیواد د ژمنتیا پر دوام ټینګار کړی دی. پر انټر کانټینټال هوټل تر حمله وروسته د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په غیر مستقیمه توګه په اشاره ویلي وو. افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې تر هغه وخته چې تروریستان په سیمه کې خوندي ځایونه ولري، د سیمې خلک هیڅکله سوله نسي موندلی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد حقانه باسي لرويټر سره په نوې مرکه کې ویلي چې هیواد یې تر بل هر چا له تروریزم څخه اغیزمن سوی دی. د پاکستان صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه د وروستي ټویټ په خاطر انتقاد کړی دی چې ویلي و پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. عباسي وویل دا ټویټ د منلو وړ نه دی او پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو لپاره ملامت نه سي.
The tweet had no new message.
دای وای دی ټویټ نوې پیغام نه درلود. په دې ټویټ کې چې کومه ژبه کارول سوی ده د منلو وړ نه ده. عباسي پر دې سربیره چې امریکا یې غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان ونډې ته درناوی وکړي، دې خبرې ته هم اشاره کړې چې ګواکې امریکا افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لیږلو په خاطر د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کړې او د هغه پیسې یې ورته نه دي ورکړي.
Our land routes have been used. And they continue to be used.
دای وایز مجلم ځکنی لارو استفاده سوی او لا هم دوام لري. زموږ په هوایی حریم کې 1 میلیون یا شای 1.2 میلیون پروازونه سوی وي او پیسې راته نه دی راکړل سوی. امریکا لږ تر لږه دا باید ومني چې پاکستان دغه هیواد تم ځکنی او هوایی لارې ورکړي دي. عباسي زیاته کړه که څوک له پاکستان سره د مرستو حساب کول غواړي نو د پاکستان له هوایي حریم څخه د استفادې بیه هم باید هیره نه کړي. په داسې حال کې د پاکستان صدر اعظم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد پر رښتینولي ټینګار کوي چې د افغانستان د کورنیو چار وزارت پر انټر کانټینټال هوټل له حملې وروسته ویلي دا حمله له پولې هاخوا ځای پر ځای سوې حقاني شبکې کړې ده. حقاني شبکه هماغه ډله ده چې په افغانستان کې پر تر ټولو خونړیو او په تر ټولو ماهرانه حملو کولو تورنه ده او امریکا پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپل خاوره کې د دغه شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو له ملالۍ بشیر مو اوریدل چې سپینې ماڼۍ له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره دې طالب مشران ونیسي. ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل د 111 فرقې قومندان وی چې پراتونکو لمریس کال کې په کابل ښار او د کابل پولیسو لیو کې اړوندو ادارو سره په همغږي د نصرت پر نامه عملیات پیلوي. جنرال عبدالنصیر زیایی د سه‌شنبه پر ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل په ستراتیژي کې سطح د نصرت پر نامه عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د عملیاتو د پیل د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې باید په ښار کې ټول عملیات د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پرې پورت کوي.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې وروستۍ حملې او د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې تبلیغاتي پاڼو کابل ښاریان اندېښمن کړي، د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې راتلونکي لمریز کال د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره د نصرت په نامه پوځي عملیات پیلوي. جنرال عبدالنصیر زیایی د سه‌شنبه پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په ستراتیژیک کچه د نصرت په نامه د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړ سوی او په اپراتیفي کچه د دې عملیاتو دندې تشریح سوی دي.
ما آماده استیم در عملیات نصرت که سال
غوای موږ چمتوی چې راتلونکي کال د نصرت په نامه عملیاتو کې له اړوندو ادارو سره په همغږي امنیتي ستونزې حل کړو. همداشان د 1199 لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته شرایط اماده کړو. په ستراتیژیک کچه د نصرت عملیاتو لپاره پروګرام چمتو سوی او په اپراتیفي کچه دندې تشریح سوی او په تکتیکي کچه یې پروګرامونه بشپړ سوی دي. د نصرت په نامو تصفیوي عملیاتو ته د چمتووالي خبر داسې محل ورکول کیږي چې دوه ورځې وړاندې د کابل په انټر کانټینینټل هوټل باندې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 19 کسان ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. تیره اونۍ د مشرانو جرګې سناتورانو ویل چې د شتلې د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې په یو شمېر ښوونځیو او کورونو باندې خپل بیرغونه لګولي دي. د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې د شتلې د خپلو تبلیغاتو او د خلکو د ویرولو لپاره دا کار کړی، کومه لویه اندېښنه نه ده موجوده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د عملیاتو د پیل د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې باید په ښار کې ټول عملیات د کشفي او استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره سي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې تصفیوي عملیاتو کې باید ټول مشکوک ځایونه په نښه سي.
دا د کابل په امنیت باندې یقینا تاثیر اچولی شي، ولې د کابل د امنیت لپاره مهمه خبره دا ده چې په کشفي ادارو باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري وشي، ځکه کشفي ادارې کولی شي چې د عملیاتو د آغاز نقطه پیدا کړي او د هماغه ځای نه تعقیب کړي. دلته د فرقو یا د قومندانانو عملیات په خارونو کې ستونزمن دي، هغه باید د کشفي ادارو په همغږۍ باندې ترسره شي او مشخص ځایونه افراد او اشخاص چې هغلته غیر مسؤولې وسلې پکې دي هغه باید نښه شي.
د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې روان لمریز کال یې له کابل ګارنیزون، امنیتي او کشفي ارګانونو سره په همغږۍ او د دوی په ملاتړ د خالد په نامه 308 عملیات کړي چې 10 میله وسلې، 28 میله تفانچې، 14 مشکو کسان او 1 شمېر ارتباطي وسایل یې نیولې دي. عبدالنصیر ضیایی زیاتوي د نصرت په نامه عملیات به له کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږۍ ترسره کړي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو وریدل چې د کابل د 111 فرقې قومندان وي پراتون کې لمریز کال کې به په کابل ښار او د کابل شاوخوا ولسوالیو کې د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سولې کور په نوم بنسټ د سولې علي شورا په هڅو انتقاد کوي او وایي چې د سولې بهیر باید د ځانګړیو کړیو د سیاسي ګټو قرباني نشي. د دې بنسټ غړي فهیم پیغام د سه شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د سولې علي شورا په چارو کې وظیفوي تداخل او د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي او واحد ادرس نه موجودیت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخ کړی دی. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي د سولې د خبرو اترو لپاره مشخص ادرس د سولې علي شورا ده او په دې برخه کې هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دې شورا له پالیسۍ او تګلارې سره په ټکر کې نه وي. نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د سولې د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره د یو پیاوړي واحد ادرس نه موجودیت او د سولې شورا په چارو کې وظیفوي تدخل د سولې د روان بهیر د ناکامۍ ستر لاملونه بولي. د دغه بنسټ غړي فهیم پیغام د سه شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د سولې پالي شورا کې د یو لړ جدي اصلاحاتو ترڅنګ پکار ده چې دغه ملي بهیر افغان شموله او د ټولو افغانانو غوښتنې پکې په نظر کې ونیول شي.
دا وایي چې د سولې شورا باید نور هم پیاوړي شي، حکومت نور همکاری وکړي، ځوانانو نقش پدې کې زیات شي، د علماو کرامو نقش پدې کې زیات شي، د مدني ټولنو نقش پدې کې زیات شي، همدارنګه د سولې د پروسې جریان په مستقیم ډول د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
خغل پیغام وایي د دې لپاره چې د سولې په برخه کې رواني هڅې نتیجه ورکړي اړینه ده چې د ډیرو ادرسونو پر ځای واحد ادرس رامنځته شي. د پداسیال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ د سه شنبه پر اسپار کې د سولې د علي شورا د مشرتابه له پلاوي سره پلیدنه کې لا دوی وغوښتل چې د ټول هیواد په کچه د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. همدارز د ترکیې په استنبول ښار کې د حزب اسلامي په وساطت له وسلوالو طالبانو سره د سولې درې مناسته هم ترسره شو چې نتایج لا نه دي روښانه. کاسه هم افغان حکومت وسلوالو طالبانو په دغه خبرو کې د خپل استازو ګډون رد کړ، خو د سولې علي شورا د درلنشه رئیس محمد اکرم خپلواک چې په همدې غونډه کې ګډون درلود ویلي د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مداخله، مافیایي کړۍ، د مخدره موادو قاچاق کوونکي او نړیوالې تروریستي شبکې د بین الافغاني سولې پر وړاندې عمده خنډونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا ویان امین الدین مظفری وایي د سولې د خبرو اترو لپاره مشخص ادرس د سولې علي شورا ده او په دې برخه کې له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دغه شورا له پالیسۍ او تګلارې سره په ټکر کې نه وي.
پالیسۍ شورا علي سول همیس کې از هر حرکتی
دی وای د سولې د شورا پالیسی همداده هر هغه خوځښ چې د سولې د خبرو لپاره زمينه برابروي او دغه شورا د پالیسي او ستراتیژي سره په ټکر کې نوي ملاتړی کوي. کوم ارګانونه چې په دې برخه کې کار کوي هغه یې پوره اړه لري، خو د سولې د پروسې اصلي مالک د سولې علي شورا ده.
اصلي پروسې سول
د افغانستان د سولې کور په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت جدي اراده او د سولې پالي شورا کې اصلاحات اړین بولي. د دغه بنسټ په باور تر هغه چې د سولې د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره یو واحد او پیاوړی ادرس رامنځته نشي د سولې رواني هڅې به بې پایلې وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
همدې مسئله باندې د چارو د کارپوهانو نظر هم مخلو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې په ټینګښت کې د هر چا ونډه مهمه ده. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي که حکومت وکړی شي د سولې د علي شورا په نوښت له طالبانو سره سوله وکړي نو ښه ده، اما که دا کار د نورو ادرسونو څخه کېدای شي مشکل نه لري. له ښاغلي شفیق سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې ده.
کچری دولت دا تولمندی ولری او د ولس د اعتماد په نتیجه کې د خپل اورګانونو د لارې نه د سولې منطقي نتیجه ته ورسیږي دا خو نور اعلی نور ده. خو کچری مونږ وینو چې دولت د سولې پر اړیکه باندې لوي خونه په خپل دننه په کور دننه یعنی اتفاق نظر نه لري، لبل خونه دولت د بهرنیو کړیو له خونه هغه پوره ازادي نه لري، نو که هر څوک د سولې جریان ته خپل اوګه ورکوي که هغه سیاسي ګوندونه وسي که هغه مدني ټولنې وسي او که هغه افراد وسي چې د سولې دغه مرغۍ په لاس راشي او د سولې دغه خوږه میوه د افغانانو خولې ته ورشي دا مهمه ده. نور چې د هرې خوانه وسي که هغه د دولت له خوانه وسي او که هغه د نورو مختلفو غیر متمرکز ډول باندې
بله شفیق صاحب دغه د سولې د عالی شورا را منځته کېدل او یا د سولې د خبرو لپاره دغه ادرس را منځته کول چې حکومت وایي د سولې په رابطه چې کومې هڅې کېږي باید د همدغه بنسټ لخوا منسجم شي، نو پوښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې تاسو فکر کوئ چې دغه شورا خپل هغه صلاحیتونه چې ورکړل شوي دي هغه اعمال کړي او یا وکړی شي په دغه مهمه پروسه کې خپل رول وشي لوبولی؟
تر څومره معلومات لرم د سولې شورا غړي ټول په کابل کې ناست دي او د ښو ژوند سهولتونو برخمن دي. د دې خلکو مؤثریت به هغه وخت کې موږ منلی چې دوی هلمند ته تللي وي، دوی اروزګان ته تللي وي، دوی کندهار ته تللي وي، دوی ننګرهار او کونړ او لغمان او نورستان او حتی شمالي او بجنور ولایتونو لکه فراه او فاریاب ته تللي وي. په کابل کې چې څوک دوی ناست وسي او خلوت راځي نو دا د ادغام مجدد هڅه ده نه د سولې او په دې شکل باندې سوله نه راځي.
بله شفیق صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د سولې علي شورا او همداراز حکومت په هغه شکل چې لازمه وه په دې برخه کې خپل رول نه دی لوبولی، خو یو بله پوښتنه دا هم رامنځته کېږي چې په وروستیو کې د ځینو سیمه ییزو هیوادونو په دې برخه کې هغه مداخله او په یو شکل په دې وسلوالو سره د دوی اړیکې دې مسلې څومره د سولې پروسه له خنډونو سره مخ کړي؟
په مجموع کې د جګړې تداوم که هغه د افغان دولت له خوانه د امریکای په ملاتړ سره دوام مومي او که هغه د وسلوالو مخالفینو له خوانه د روسي چین په ګډون د پاکستان او د ایران د ګاونډیانو په توګه باندې په حمایت سره دوام مومي دا د افغانستان د خلکو سره دښمني ده. کچېرې د سولې رښتونی شورا وي او قوي منطقه درلودلی، یعنې زه د یو فرد په توګه باندې طالبانو ته دا قناعت ورکولی شم چې افغانستان نور سولې ته اړتیا لري او دا جګړه نیابتي جګړه ده او د پردیو په ګټه څرخي.
د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق چې وایي د سولې لپاره که هر لوری هلې ځلې کوي باید هرکلی وشي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د فراه والی وای طالبان غواړي په لویدیځه حوزه کې دا ولایت خپل مرکز وګرځوي، خو په وینا یې وسلوال طالبان مهز کله دغه هدف ته ونه رسیږي. محمد عارف شاه جهان د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې اوس په فراه کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو نوموړي د ځواکونو کمښت او په پرمختللو وسلو د طالبانو سمبالښت لوی ننګونې وبللې. بلخوا پولیسي جرګه کې د فراه د خلکو ځینې استازي بیا د وضعیت د کنټرول په اړه د والي خبرې بې بنسټه بولي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ برابر کړی دی.
که څه هم په لویدیځ ولایت فراه کې ناسم امنیتي وضعیت د یو شمېر خلکو اندېښنې زیاتې کړي، خو تازه د دې ولایت والي محمد عارف شاه جهان وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې په اړه تبلیغ کېږي. ښاغلی شاه جهان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ورځې لخوا له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د شپې لخوا د پرمختللو وسلو څخه په ګټه اخیستنې پر افغان ځواکونو حملې کوي. د ده په خبره طالبان د دې لپاره چې فراه په لویدیځ حوزه کې خپل مرکز وګرځوي خپلو حملو ته زور کړی، خو اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
فراه د یو مرکز په صفت دوی طالبان تلاش درلود یا فراه کې بې امنیتي راولي، دلته یو اکمالاتي دهلیز جوړ کړي د ټول جنوب غرب هم همداسې د دې ځای نه لکه چې د تېر کالونو د طالبانو حرکت و شمال خواته دوی خپل نقشې لري. ټول شیان یو ځای شوی دی چې د طالبانو څوک چې د طالبانو حمایت کوي د دوی توجه جلب کړي.
نوموړی وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د کمښت موضوع هم له مرکز سره شریکه کړې او هیله لري چې ژر تر ژره په دې برخه کې اقدامات وشي. د فراه والی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. تر دې وړاندې د فراه د ولایتي شورا ځینو غړو له رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن دا ولایت د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه تر څنګ یو شمېر نور ولایتونه هم د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د خپلو حملو په ډیرولو سره وکولی شول چې د دویم ځل لپاره د کندوز ډیره برخه سقوط کړي. اوس هم د شمالي ولایت بدخشان دوه او بغلان یوه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په فراه کې پرمختللو وسلو ته د طالبانو لاسرسی بله هغه اندېښنه ده چې د دغه ولایت والی هم نه ردوي. د فراه سیمه ییز چارواکو تل په دې اړه اندېښنه ښودلې خو د ملي دفاع وزارت بیا په دې برخه کې د هر اړخیزو څېړنو ژمنه کړې. له دې ټولو سره سره په ولسي جرګې کې د فراه د خلکو یو شمېر استازي وایي حکومت د فراه د امنیتي وضعیت په اړه خلکو ته رښتینی معلومات نه ورکوي. له ډلې سمیع الله سمیم ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خوب امنیتی نداره ولایت فراه، طالبان رسما در ولایت فراه ګمرک داره.
دی وایي په فراه کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، طالبان رسما د فراه په ولایت کې ګمرک لري او موټر محصولوي او هغه خلک چې د روانو جګړو له کبله بې ځایه شوي له جدي ستونزو سره مخ دي. اخوا د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي په فراه کې د مخدره موادو قاچاق له ایران سره د دغه ولایت ګډه پوله او په لویدیځه حوزه کې د فراه مهم جغرافیوي موقعیت په دغه ولایت کې ناامنیو ته لار هواره کړې. د خغري مجاهد په خبره د فراه ناامني په ټول لویدیځه حوزه بد اغېز لري نو ځکه باید حکومت په دې برخه کې جدي او ګړندي اقدامات وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د لومړیو کارونو د پلیدو ترڅنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل کېدو ژمنه هم شوې ده. د دې کمیسیون وایان ګل اجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې د مالي لګښت ژمنه افغان حکومت مرسته کوونکو هیوادونو او ملګرو ملتونو کړې ده، خو اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې چارواکي وایي د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخ دي او فکر نه کوي چې انتخابات به په ټاکلې مودې تر سره شي. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د کمیسون کارونه په خطوګه مختزي او د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر او مالی لګښت په اړه اندېښنې حل شوې دي. د دغه کمیسون ویان او کمشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د کمیسون لوري د رای ورکونکو د نوملیکنې لومړني کارونه هم پیل شوې دي.
یک توافقنامه بین کمیسیون مستقل انتخابات و بین یوناما
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او نړیوال مرستکونکو او یوناما ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی چې د انتخاباتو د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر مالی لګښت چې شاوخوا دیرش میلیونه ډالر کیږي د دوی لخوا د نوي فیصدو لګښتونو د ورکړې ژمنه شوې او لس فیصد د افغان حکومت لخوا ورکول کیږي.
ښاغلی سیاد ویل چې د راتلونکو ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاب باتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې د ثبت کتابونه ډیزاین شوی او ډیر ژر به چاپ شي. د خبري په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوی کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د حکومت له لوري دغه کمیسون ته نه دی معرفي شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند وایي د نوی کمشنر له معرفي کېدو او د کمشنرانو د شمیر په پوره کېدو سره به دوی د کمیسون د رئیس، مرستیالانو، منشي او ویان ټاکلو لپاره داخلي انتخابات ترسره کړي. د راپورونو لمخې د ولسی جرګې او لسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره له 200 میلیونو ډالرو ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی امکاناتو ترڅنګ د یو شمېر ناامن سیمو د امنیت ټینګښت هغه مسایل دي چې د خلکو او انتخاباتو د څارونکو ادارو اندېښنې راپارولې. له بل پلوه د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له هلو ځلو هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ډېر کارونه پاتې دي چې مخکې له مخکې باید ورته پام وشي. د دغې شبکې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کمیسیون بودیجه مستقیما دوی ته په اختیار کې نه ده ورکول شوی. د دوی په استخدام پروسه تر اوسه لا پاتې ده. په دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره دا ښکاري چې موږ آماده نه یو.
د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو ته نږدې شپږ میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو انتخاباتو سارونکو ادارې په دې موده کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی ستونزمن ګڼي.
روغتیایي څېړونکو د وینې د ټیسټ اولو نوې طریقه پیدا کړې ده. په دې اړه زیات جزئیات له عصمت سروان اورو.
څېړونکو د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ وویل د وینې د ازموینې یا ټیسټ کولو یوه نوې طریقه یې موندلې چې د اته ډوله سرطاني تومورونو د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. سټراسمن ورسپانې د جورنال ساینس د راپور له مخې ویلي، مخکې تر دې چې د سرطان د ناروغۍ د پیژندلو دا طریقه عامو خلکو ته وړاندې شي، پکار ده چې نورې ازموینې وشي. دا طریقه کینسر سیک نومیږي او لګښت یې $1500 دی. دا څېړنه د امریکا په جان هاپکنز پوهنتون کې شوې. څېړونکو دا شیوه د سرطان په 1015 تنو ازمویلې او د سرطان ناروغي په هغوی کې تشخیص کړې ده. دوی وایي چې دا طریقه په مجموع کې په 70 دقیقه ثابته شوې ده. د دغو کسانو په رحم، ځیګر، نس، پانکراس او سینې کې سرطاني غدې تشخیص شوې دي. د کینسر سیک هدف دا دی چې سرطان مخکې تر دې تشخیص شي چې د انسان په بدن کې خپور او درملنه یې سخته شي. حاضر دمه د سرطان په ناروغي کې تر ټولو مشکله مسئله همداره چې ډېر ځلې ناروغي ژر نه تشخیص کیږي.
څلور نیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې ریاست وایي پر انټر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو لپاره د دې ریاست او د ملي امنیت د عمومي ریاست د متخصصینو یوه ګډ کمیسیون جدي څېړنې او پلټنې پیل کړې دي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې 6 وسلوال وژل شوي او 2 نور نیول شوي دي. د جوزجان چارواکي وایي د دې ولایت په درزاب او قشتپه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې اندایش ترمنځ په نښتو کې 9 وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤلینو نن د کندهار هوایي ځواک ته 4 نور بلک هاک هلیکپټرې ورکړلې دي. مخکې دغه ځواک ته 4 دا ډول هلیکپټرې ورکړل شوې وې. د کابل د 111 فرقې قومندان وایي د راتلونکي لمریز کال لپاره په کابل ښار ولسوالیو کې د نصرت په نوم د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی. ایران به د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وی ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اروپا ته د سفر په 2 ورځ نن په پاریس کې خپل فرانسوي سیال ژان لیدریان سره خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي په 2010 میلادي کال کې 1516 سرتیری وژل شوی دی. ملګری ملتونو په یو راپور کې نن خبر کړی ویلي له 1994 کال راهیسې دا د وژل شوو 1600 سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. او د لندن د اطفایې اداره وایي 1450 تنه له یو نایټ کلب او یو هوټل څخه د ګازو د لیکېدو له امله ایستل شوي دي.
وړاندې په خبرونه کې د خځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار خبرېږي. خو اوس له مرزي احمد څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د ساحلي فوټبال د شمنه سیالۍ په لړ کې د افغان کلب قرنې بيسيه کوردو او امید افغان لوبډلو د دغو سیالۍ نیمه پایلو به تر لار پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو رئیس شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لوبډلو ترمنځ نیمه پایلو به سبا ترسره کیږي. ښاغلی شاداب زیاته کړه چې د کابل د ساحلي فوټبال سیالۍ په لړ کې پرون د افغان کلب لوبډلې او د دوو پر وړاندې د نوي افغان کلب او امید افغان لوبډلې شل د سلورو پر وړاندې د ځوانانو همدرد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راستې راز اردو د مراد خانی لوبډلې ته لوبه 9 د 10 او ولیا سر د جوانانو متحد لوبډلې ته لوبه 15 د 13 پر وړاندې وبایلله. د افغانستان د وشو یو شمېر لوبغاړي له پاکستاني لوبغاړو سره د وشو په سیالۍ کې د ګډون لپاره نن د کویټي په لور روان شول. د وشو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه په دغو سیالۍ کې شپږ حرفوي لوبغاړو، 15 د اماتور لوبغاړو، 2 تنو سروزونکو او 1 روزونکي ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري په 25 په کویټي کې پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. او د هسپانیا د لا لیگا سیلې په لړ کې تیر شپه د ایبار او مالاګا لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي شوه. دا راز د انګلستان د غوره لیگ سیلې په لړ کې تیر شپه سوانسي او لیورپول سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې د سوانسي لوبډلې د لیورپول پر وړاندې یو ګول ترسره کړ. په دې ډول لوبه یو د صفر په پایلې سره د سوانسي په ګټې پای ته ورسېده.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په روانه خبرونه کې د خزینه مدافع وکیلانو په فعالیتونو خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې څومره خزینه مدافع وکیلان فعالیت کوي،
فعلاً شاید در حدود 800 نفر یا 1000 نفر وکیل مدافع ځان مدافع سره افغانستان د قسمت وکالت دفاع داریم.
دوی د کار په جریان کې کوم ستونزو سره مخ دي؟
مثلا میګم یو شمتي خزیه لیلو به مسیج میته.
او ختینه مدافع وکیلانې د زیانمنو میرمنو د دوسیو په سیړلو کې څه مرسته کولای شي؟
د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی. زه وکیل مو مینه مل درې میاشتې تیر شو، بیا څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیسته.
هیله ده تر پای را سره ملوسی. د خطو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې خزه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي خو پر ټپي کېدو یا معلولیت تمام نشي، له حوالو سره سم په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون درویشتمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، کله چې په افغان کورنیو کې لیوي ښځې سره ظلم او زور زیاتی کیږي، د دود دستور له مخې ښځه باید زغم ولري او د هر څه تحمل کړي. یا ډېرې کورنۍ د میرمن وړوندې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حلوي چې ډېر ځله د ښځو په برخه کې حق حقدار ته نه رسیږي. اوس هم په ځینو سیمو کې افغانان د کورنۍ ستونزو د اواري لپاره قضایي رسمي اواری ښه نه ګڼي او دا یو ډول شرم بولي. خو ګڼې ښځې چې نورې ټولې لارې پر مخ وتړل شي، نو د خلکو پیغورونه په ځان مني او د خپل حق غوښتنه کوي. په افغانستان کې چې زیاتره ښځې نالوستې دي، نو ګڼې ښځې په دې نه پوهیږي چې د خپلو حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي، خپله قضیه څنګه پر مخ بوزي. او په افغانستان کې عادلانه عدلي او قضایي نظام ته د میرمنو نه لاسرسی هم بله جدي ستونزه ده چې ګڼې افغان میرمنې ورسره مخ دي. د ښځو قضیو سره دوه ګونی چلند، اداري فساد، د ښځو د قضیو د تعقیب او څیړلو په خاطر له دوی څخه ناوړه غوښتنې هم لوی مشکل دی. په دغسې مواردو کې له ښځینه مدافع وکیلانو پرته ښځو ته ډېره ګرانه ده چې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر کبیر رنجبر په وینا، ډیر کم وخت کیږي چې د مدافع وکیلانو ټولنې فعالیت پیل کړی چې له 2000 څخه ډیر غړي لري. نوموړی همدارنګه د ښځینه مدافع وکیلانو په اړتیا هم خبرې کوي.
ډیر کم وخت کیږي د انګلمن د مدافع وکیلانو د قانون په بنسټ خپل فعالیتونه شروع کړ. چې دغه انګلمن د مدافع وکیلانو جوړ شو او قانون په 15 دورې دی ملي شورا کې تصویب شو، نو له دغه نه وروسته د فعالیت قانونمند شو د مدافع وکیلانو. سره له دې چې تعداد یې تقریبا په حدود 2300 نفر و، کوم وخت چې انجمن د مدافع وکیلانو په کار شروع وکړه اوس له 2000 نه ډېر غړي لري دا انجمن. چې په دې جملې کې یو تعداد ښځینه مدافع وکیلان دي. ښځینه مدافع وکیلانو ته لا هم ډېر ضرورت دی نسبت نارینه وو ته. له دې لپاره چې ډېر زیات هغه رقم قضایه لرو چې هغه طرف یوه ښځه ده، چې هغه ضرورت دې ته لري چې لهینه په عدلي او قضایي ارګانونو کې حمایه وسي او دفاع وسي.
مدافع وکیل هغه شخص دی چې د وکالت دفاع جواز ولري، د دفاع وکیلانو په فهرست کې شامل وي او د قانون د احکامو مطابق په محاکمو یا نور مراجعو کې د خپل موکل حقوقو څخه دفاع یا د دعوا اقامه وکړی شي. د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي نجلا راحل چې په کابل ښار کې شخصي دارالوکاله هم لري وایي د مدافع وکیلانو ټولنې په 1968 کال کې په کار پیل کړی چې په ټول افغانستان کې څنګه څه زر میرمنې د وکالت دفاع په برخه کې کار کوي.
انجمن وکاله مدافع د سال 1386 ایجاد شو.
د مدافع وکیلانو ټولنه په 1988 کال کې رامسته شو چې اوس یې څنګه څه زر ښځینه مدافع وکیلانې غړي توب لري. کله چې زه وکیل شوم په یو دفتر کې د ښځو لپاره کار کاوه چې له هماغه وخت نه تر اوسه پورې مې 400 تر 1500 پورې د ښځو اړوند قضیې پر مخ وړې دي. اوس هم چې شخصي دارالوکاله لرم د ښځو قضیو ته لومړیتوب ورکوم، ځکه چې یوه ښځه د بلې ښځې مشکل ښه درک کولی شي. هغه قضیې چې موږ ته ډېری راځي د تفریق غوښتل، وهل، ټکول، سوځول، ځان وژنې ته د مېرمنو مجبورول او نور بېلابېل تاوتریخوالي پکې شامل دي.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاره هم کتلای او اوریدلای شي. www.azadiradio.com
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې دفترونه او ټولنې هم شته چې د حقوقي مرمنو لپاره چې حقوقي معلومات نه لري او خپل قضیه پر مخ نشي وړلای، حقوقي مرستې کوي. د دغه دفترونو لړل څخه یو هم میډیکا افغانستان دفتر دی چې لمرمنو سره حقوقي مرستې کوي. وړیا مدافع وکیلانو ورته معرفي کوي او له حقوقي مرمنو سره چې خپل کورنۍ کې ستونزې لري منځګړی توپ کوي. د میډیکا افغانستان مرکز مدافع وکیل مریم زلمای وایي دوی د څو کلونو په جریان کې له میرمنو سره د قضایو په مختلفو پړاوونو کې مرستې کړې دي.
دفتر میډیکا افغانستان
د میډیکا افغانستان دفتر له څو اړخونو له یو موکل سره مرسته کوي. زمونږ د موکلینو ډېرې قضیې په جزئي برخه کې دي چې زمونږ مدافع وکیلان حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمنې موږ ته مراجعه کوي، لومړی په حقوقي مسایلو هیڅ نه پوهیږي، خو کله چې زمونږ دفتر ته راشي موږ په هر څه پوهو. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیې حل کړې دي. د جزئي قضیو په برخه کې د میډیکا دفتر وکیلان د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محکمې پورې قضیه تعقیبوي.
د ښځو د قضیو د څېړلو په برخه کې نظر نارینه قاضي او مدافع وکیل ته ښځینه قاضي او وکیل د ښځو د ستونزو په حلولو کې موثر رول لري. یو ښځه د بلې ښځې مشکل په خطو کې درکولی شي. نو پاتلې او قضایي ارګانونو کې هم میرمنو ته جدي اړتیا محسوسېږي. مدافع وکیل زلفیه زلمای وایي د قضا او وکالت په برخه کې میرمنې وجدانن تصمیم نیسي او خپل کار په رښتینولۍ ترسره کوي.
خانمو په زمانه کې د یو قاضي درګیر باشم
کله چې سرنواله یا مدافع وکیل یو قضیه سیړي، په ډیر اخلاص او صداقت پر مخ وړي. له مقابل لوري رشوت او نورې غوښتنې نه لري. د ښځو اړوند ډیرې داسې قضیې شته چې یو ځل پریکړه شوي، خو بیا هم له هماغې میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او پر پریکړو کې هم دوه ګونی او تبعیضي چلند ورسره ترسره کېږي.
تفسیر مردانی هست قانون شده علیه شاد.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو لوی ستونزه ده چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. زیاتره ښځې نالوستې دي، نو ګڼې ښځې په دې نه پوهېږي چې د خپل حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي او خپله قضیه پر مخ بوزي. په داسې حالت کې د ښځینه وکیلانو مرسته کولای شي زیانمنه میرمن خپلو حقونو ته ورسوي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو وایي د خسرګنۍ لخوا پرې د قتل تور پورې شوی وو او څو میاشتې بندي هم وه. د مدافع وکیلانو په مرسته یې له محکمې برات واخیست او ماشومان چې خسرګنۍ یې دي ته نه ورکول د خپلې مدافع وکیلې په مرسته ترلاسه کړي دي.
زما د مشکل وو چې دوه قتل جریان وو، بیا هلته د ولایت کې بندي وم نظارت خانه کې. بیا وکیلان راغی، زه وکیل مې ونیول. درې میاشتې تېرې شو، بیا زما اوله محکمه وشوه. څلورم ځلې وو چې محکمه کې مې برات واخیستل. وکیل ډېره کومکونه راسره وکړو. دوه ماشومان مې وځي دا هغه دوی حقایق کړي او بیا ځدل تراغلم. وکیل ته مې جریان تیر کو شماره یې راکا. بیا شماره مې دی تور کو هغه ته زنګ وخلوای دغه د سبا ته لګم او بل سبا ته لګم. بیا ځدل تراغلم وایم دوی خدا کار نه کوي نو څه څه وکم. بیا ځدل زنګ وخلوای سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي. بیا را مستلبیته ډیره خوشاله یم زه.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې خزینه مدافع وکیلان شخصي دارالوکالې لري. له ګوډ ګوډ نه ورته خلک د قضیو د پرمخ وړلو لپاره راځي، خو د وکالت دنده دومره هم اسانه نه ده. دوی له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. د زیانمنو او متهمو کسانو وکالت او د هغوی له مقابل لوري سره مخامخ کیدل، د مرګ تر حده د وکیلانو ګواښل، هغه څه دي چې خزینه مدافع وکیلان ورسره مخ دي. د دې ګواښونو تر څنګ ډیری خزینه وکیلان د عدلي او قضایي ارګانونو له ناوړه چلند څخه هم شکایت کوي. وایي کله چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، سم چلند نه ورسره کیږي او آن کله کله د کار په جریان کې توهین شوي هم دي. میرمن نجلا او میرمن زلفیا د خپل کار د ستونزو په اړه زیاتوي. وکالت ډیر سخت مسلک دی. په تیره بیا د میرمنو لپاره په دې برخه کې ډیرې ستونزې موجودې دي. زموږ په ټولنه کې یوه ښځه په ډیرې سختۍ د کار لپاره له کوره بهر راوځي، خو دا چې یوه ښځه بیا مدافع وکیله وي، شخصي دارالوکاله ولري، دا نو ډیر ستونزمن کار دی. هغه مسؤلیت چې قانون موږ ته راکړی، موږ هغه نه لرو او امنیت مو تامین نه دی. کله چې زه قضیه پر مخ وړم، د معاکل مقابل لوری ګواښونه راته کوي، وایي وژنم دی، دا قضیه پرېږده او ډیرې نورې داسې خبرې. دا کار ډیر لوی زړه غواړي. د امنیتي ستونزو تر څنګ موږ مسلکي ستونزې هم لرو. په عدلي او قضایي ارګانونو کې موږ سره سم چلند نه کیږي. ډیری وخت په دهلیزونو کې منتظر پاتې کیږو او قضایي جلسې چې دایرې کې موږ څوک نه خبروي.
زه د کار په جریان کې له جنسیتي تبعیض سره مخ شوی یم. اړوندې ادارې چې د قضیو په اړه کوم تصمیم نیسي، موږ ترې نه خبروي. هره ورځ زموږ پر وړاندې ستونزې شته، خو زه خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام. خدای موروغ او د دودونو له شره لرې لره. اوس تر ټولو بده بلا دودونه دي چې حکومت هم دود غړن کړی او خلک هم له ټولو یې د تیښتې لاره ورکه کړې ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام وکئ خبرونو ته. نتاقان
حسین غرڅه
او پمبګل ترای لنډ خبرونه دغه دي.
د ښار له رشویو غرفو مظاهرې وکړې.
د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو د یاد بود غونډه جوړه شوه.
د چوروالې خیال پالونه دوام لري.
د فندونو له بندېدو سره د شیرونو ښاپیریانې هم قوی قاف ته لاړې. د خبرونو توصیل.
د ښار له رشویو غرفو مظاهرې وکړې. بې خبر آژانس خبر راکوي چې غرفو په خپلو شعارونو کې همدا ویل چې ښار په غرفو ښکاریږي. غرفې لکه د ستورو پکې ځلیږي. یا غرفې یا بمرې، چوروالی یو کار به کوي. خبر زیاتوي چې په مظاهرو کې د شعارونو ترڅنګ تیګې هم وویشتل شوې او د غرفو ماتلرګي هم ورکړای شول. د مظاهرو د چارو ماهرین وایي چې که ښار همداسې پاتې شي، نو ایله به د ښار قواره ولري، خو غرفې دې هم نیمه خوا نه پرېږدي او چیرته دې ودروي چې بیا مظاهرې ونه کړي.
د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو د یاد بود غونډه جوړه شوه. د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د غونډې په پیل کې د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو روح ته دعا وشوه او بیا په دې حق لګډونوالو خپل علمی مقاله ولوستلې. ورپسې د چرګانو د سیمینارونو او ورکشاپونو لپاتې خاطرو یادونه وشوه، او هغه د چرګانو او پیپسیانو سیمینارونه او ورکشاپونه یې د خېټو د توسیع او روح د آرامۍ لپاره مهم بلل. په پای کې د رایو په اتفاق اعلامیه خپره شوه او له اوسني حکومت څخه وغوښتل شول چې د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو دود د بیرته راژوندی کړي چې هیواد د ترقۍ په لور روان شي.
د درپدر آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې د چوروالۍ خیال پلوونه دوام لري، او که چیرې دغه غوړ غوړ خیال پلوونه رښتیا شي نو له ښار څخه به پرته له شکه پاریس جوړ شي. خبر زیاتوي چې د چوروالۍ په خیال پلوونو کې مترو، بس ټاپونه، د څلور لارو عصري او پرمختللي ترافیکي اشارې، د څار کمرې او نور ډېر پرمختللي سیستمونه وجود لري. خو په دې شرط چې رښتیا شي. کارپوهان وایي چې پخوانیو چوروالانو له دې نه هم غوړ خیال پلوونه وهل، خو هیڅکله یې هم نه چا شکل ولیده او نه یې هم بوی احساس کړ. له همدې عمله د چوروالانو خیال پلوونه اوس چا ته خوند نه ورکوي.
او په پای کې در په در آژانس خبر را کوي چې د فنډونو له بندېدو سره د شعرونو ښاپېری هم قیقاف ته لاړې. خبر زیاتوي چې له همدې عمله نه کومه مشاعره جوړېږي او نه هم د کوم واړه یا غټ شاعر د شعرونو کنډولۍ تر سترګو کېږي. اوس مشاعرې یوازې والیانو ته پاتې دي چې د کدو ګل او بانجان ګل په موسم کې د خپل شهرت زیاتولو لپاره جوړې کی او ځان فرهنګ دوست او پیلم مین وخی. دارنګۍ په میلمستیا او مصرف کې هم د جیب خوشی. د شیر شوقیان وایي چې افسوس د شیر خاپیریانې کوی کافته لاړې، کنه بیا به مو لیدلی وو چې شاعرانو څه څه نه جوړول. خبرونه خلاصول.
پاچاهان ډول ډول وی او پاچایي هم بیلی بیلی وی، خو د موږ پاچایي د دودونو پاچایي ده او د موږ پاچا هم د دودونو پاچا دی. د دودونو له پاچا سره مو مرکه درته کړې ده.
د دودونو پاچا صاحب، کلمړی د دودونو پاک لر سره ته وایست.
دود یو طبیعي شی دی او د دود څخه خلاصای نشته. که نور هیڅ هم نوی نو خلک د چلم، سګریټ او قیلون دودونه باسي. داسې خو له چارسو، سماواتونو، همامونو او نانوایانو څخه هم غیږ غیږ دودونه وزي او زاړه موټرونه هم له چانه کم دود نه باسي.
دا خو موږ ته معلومه ده چې دودونه شته او وي به، خو اوس د تا په پاچایۍ کې چې د دودونو پاچایي ده، کوم ډول دودونه ډېر دي؟
د ما په پاچاهۍ کې دودونه لا نور هم زیات شول، ځکه دا د دودونو پاچاهۍ ده. مثلا تور دودونه، خړ دودونه، سپین دودونه، خړ بخوان دودونه او نور دودونه. همدارنګه د غلظت لحاظ هم په څو برخو ویشلی شو. مثلا ډېر غلیظ او ټینګ دودونه، مثلا متوسط او رقیق دودونه.
نو ته څه وایې پاچا سلامت، چې موږ انسانانو ته کوم دودونه بد دي؟
تاسو انسانانو ته ټول دودونه تاوان لري، خو په ځینو کې برکت هم شته، لکه د مانو او سپیلنی دودونه.
تا ولې دغه د دودونو پاچایي جوړه کړه؟
دا زما شوق و، دا زما د دودونو سره مینه وه. زه له دودونو سره مینه لرم. دود مې زړه خوشحاله کوي. چیرته چې دود پورته شي نو سړی ته امید پیدا شي چې هلته یو څوک شته. موږ دودونو ته پیدا شوي یو او دودونه موږ ته پیدا شوي دي، که نه په هیڅ بله پاچاهۍ کې به دې دومره دودونه نه وي لیدلي.
نه پاچا صاحب، اوس خو ټوله دنیا هڅه کوي چې د دودونو مخه ونیسي او په هیڅ ځای کې به دود ونه ویني.
هو، دودونه یوازې زما په پاچاهۍ کې دي او زه د دودونو پاچا یم. لکه پخوا به چې څوک د باد پاچا و او یا به هم د واورو او نورو شیانو. زه په خپله پاچاهۍ افتخار کوم. په ټوله دنیا کې دومره دود نشته لکه د ما د پاچاهۍ په مرکز کې چې دي. بیکاره سړی خو سام نشي پکې ایستلی.
هو هم دا د دې وطن خلک دي چې سا باسي او تنفس کوي.
د ما په نظر لا اوس هم کم دي. هر وخت چې له خلکو څخه د خپلو کورونو لارې ورکې شوې بیا یې منم چې په رښتیا د دودونو پاچا یم.
پاچا سلامت، اوس هم ډیر زیات دي او ان زیاتره خلک خو سترګې نشي پکې خلاصولی او د ډیرو خو داسې اوښکې ترې روانې وي چې ته به وایې چا اوخلن ګاز پر استعمال کړی دی.
ډیر ښه ډیر ښه، همدې ته وایي د دودونو پاچاهي. د همدغسې پاچاهي په ارمان وم، خدای پاک مې ارمان پوره کړ او دغه دی د دودونو پاچا یې کړم.
پاچا صاحب، ته هم دودغړن ښکاري او کابینه دې هم دودغړنه شوې ده، په دې هکله څه وایې؟
زه افتخار کوم، موږ پیدا شوي دودغړن یو او همداسې دودغړن به مرو. د دودونو پاچاهي کې دودونه ښه ښکاري.
نو د خلکو او رعیت د روغتیا په باره کې څه پلانونه لرئ؟
خلک به د دغو دودونو سره یا مخته او عادت شي او یا به هم د تیښتې او قبر لاره ونیسي. له دې پرته بله هیڅ لاره نشته.
د دودونو پاچا صاحب، نو د دودونو کمولو لپاره کوم پلان لرئ؟
نه، چې داسې کوم پلان مو درلودی اوس به مو عملي کړی وای. په خلکو به مو د زغالو، پلاستیکونو، ټایرونو او نورو شیانو د سوځولو بندیز لګولی وای. موږ نه غواړو چې د دودونو پاچاهي له دود نه خالي وي. پخپله د موږ ارګ د ښار د غلیزو دودونو د راټولېدلو مرکز دی. چې سهار راووزم نو ډېره په سختۍ ساه اخلم، خو بیا هم افتخار کوم چې د دودونو پاچا یم او د ډېرو خطرناکو دودونو په منځ کې ژوند او پاچاهي کوم. او که د دودونو همدا حال و نو کال دا وخت به دومره څوک نه وي چې د دود په ضد مظاهره وکړي، ځکه هیڅوک به له کوره د باندې نشي راوتلی.
نو ته به څه کوې؟
زه به په دودونو کې لامبو وهم او نړۍ به راته حیرانه پاتې وي چې د دودونو پاچا په دومره ډېرو دودونو کې سرچپه پاچاهي کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو حیا اوریاخیل، برای افغانپور او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
درمان خواہ کے نیشتا زکا بیان